پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست. د غرمې دولس بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې حال درکوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
په افغانستان کې د څلورو میاشتو په ترڅ کې تر 2500 ډیر امنیتي ځواکونه وژل شوي. د افغانستان د شورنې په نوم ائتلاف په مزار شریف کې وویل چې په څو ورځو کې به د هیواد دننه د خپل موجودیت اعلان وکړي، او داسې ښکاري چې د پاکستان د پخواني سریاعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به د دغه هیواد موقت سریاعظم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 دیرش امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4218 تنه ټپیان شوي دي. د راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مې تر 8 نیټې پورې موده رانغاړي چې د امریکایي پوځي چارواکو او افغان حکومت په استناد چمتو شوی دی. تر دې مخکې سیګار د تیر میلادي کال راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوي و چې لږ تر لږه 6015 افغان عسکر او پولیس د لسو میاشتو په ترڅ کې وژل شوي وو. د بلخ والي عطا محمد نور نن په مزار شریف کې ویغونډې ته وویل که عدالت تأمین نشي، د واک انحصار پای ته ونه رسیږي، د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي. د بلخ والي چې په وروستیو کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د ګوند له مشر حاجی محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش له مشر جنرال عبدالرشید دوستوم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی، د غونډې برخوالو ته څرګند کړه چې د دوی ائتلاف به نور هم وسیع شي. دی وایي دا ائتلاف به پسې لوی او پسې پراخ شي، یو ځای به مخته ځو تر هغو چې د حکومت کژاب شه، سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستوم افغانستان ته راشي. په غونډه کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق هم برخه لرله. د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشان وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د کابل کندهار لویه لار نن سهار په سید آباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې وروسته بنده شوه. د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل په یو بیان کې وایي د کابل کندهار لویه لار وروسته له هغه بنده شوه چې د سید آباد په سلطان خیلو او شاترو سیمه کې سهار وختي نشته وشوه. بیان زیاتوي چې نشته اوس هم روانه ده. شغلی منګل وایي په دې جګړه کې تر اوسه دوه طالبان وژل شوي او په چاودېدونکو موادو بار یو موټرې دولتي ځواکونو نیولی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته مرشوب لاوښتې ده. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه د ورځې مازیګر مهال وسوالو طالبان غوښتل چې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو تر برید مخکې امنیتي ځواکونو په شاجوی کې پوځي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې و طالبان ووشل شول. د سیال په وینا په جګړه کې 15 طالبان ټپیان شوي دي او د همدغه جګړې پر مهال طالبانو یو ملکي وشلی. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کیږي چې د پخواني سریاعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به موقت سریاعظم شي. شاهد خاقان عباسی او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو ځانونه د حکومت د نوي مشرتابه لپاره کاندید کړي وو، خو د عباسی د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیات دی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند اکثریت لري. عباسی به تر هغو موقت سریاعظم وي چې د پارلماني فرعي انتخاباتو له لارې نوی سریاعظم وټاکل شي. داسې ښکاري چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف به د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې صدراعظم شي. دغه بهیر لږ تر لږه دوې میاشتې موده نیسي چې تر هغو به عباسی موقت سریاعظم وي. نواز شریف د جولای په 28 وروسته تر دې استعفا وکړه چې سترې محکمې هغه په اداري فساد تورن کړي. د جرمنی د اقتصاد وزیر له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې پر روسیې د امریکا د هغو نویو بندیزونو په وړاندې ودرې شي چې له مخې اروپایي کمپنۍ له روسیې سره معامله نشي کولی. دا نویو بندیزونه چې د روسیې د انرژي شرکتونو په نقشه کوي په هغه لایحه کې شامل دي چې تېره اونۍ د امریکا سنا په یو خوله تصویب کړل، او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې توشیح کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر بریشت زپرس لفونک میدن گروپ او رسپانی سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل موږ د اقدامات لنړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ګڼو. اروپایی کمپنیو ته د دې اقداماتو زیان داده چې د لایحې له مخې ولسمشر ترامپ پر هغه لویدیځو کمپنیو هم تحریمونه وضع کوي چې د روسیې او جرمني ترمن د بالتیک سمندرګي له لارې د روسیې له ګازپروم شرکت سره د طبیعي ګاز دوه پایپلاینونه جوړوي. اروپایي مشران وایي دا بندیزونه د دوی د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي او اقتصادي زیان منوي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی. له دې سره دا احتمال پیاوړی کیږي چې شای پاریس د 2024 کال د دوبی د اولمپیک کوربه شي. د اولمپیک نړیواله کمیټه هڅه کوي چې په دې برخه کې له امریکا او فرانسې سره موافقه ته ورسیږي، ځکه دا دوه پروسژنه سیالي کې د یوازینو یو هغه دوه شهرونو په توګه مطرح شول چې د اولمپیک د دوبی د لوبو د اقتصادي لګښتوان لري. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې لاس انجلس ته به 1.8 میلیارد ډالر مرسته برابر کړي څو د 2013 کال د دوبی د اولمپیک د لوبو لګښت ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. د بلخ توالی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون کیږي.
یک جای به پیش میریم تا زمانی که پای کجی حکومت راست بکنیم و عدالت واقعی تعمیل شود.
حکومت د دوی تورونو او غشتنو ته څه جواب لري؟ په دې اړه راپور لرو. د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې حال درکوو. په خوست کې د سولې په خاطر جوړې شوې غونډې ګډونوالو وویل چې په خلکو کې د سولهییز فکر د خپرولو او پوهنې لوري ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر باید ډیر کار وسي.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د تورې او توپک ځای قلم او کتاب ونیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د ولسمشر مرستیال ګرجستان ته د سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره د امریکا د همکارۍ ژمنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا خبريږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د بلخ توالی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون کیږي. د دغه لاریون د نور جزئیاتو لپاره را سره پر لیکه مجیب الرحمن حبیب زیدی. حبیب زید صاحب سلام. د دغه لاریون په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
سلام تاسو ته د ویډیو ټول اوریدونکو ته. نن هم په مزار شریف کې د سفر رئیس سرګرمه یو همایش او همدارنګه لاریون ترسره شو چې زرګونه کسانو لخوا دا لاریون د بلخ ولایت ولی عطا محمد نور او همدارنګه د محمد ماکس او جرهاد حسین د پلویانو لخوا ترسره شو. دوی په افغانستان کې د جمعیت اسلامي، د جنبش اسلامي او د افغانستان د خلکو د واسط د ګوندونو کې تازه جوړ شوي د نجات افغانستان سلامت د کمیټه لخوا ملاقات ترسره کړ. متهم دی یا تورن دی دی باید مخلی بند لری شی او یو سیاسی ملی مشارکت زمینه آوالا شی او کم دینی اغزستانیت تریواب که موضوع دی باید مرکز حکومت دی چارواکو نخواه تخواه شی او حکومت والی استبدادی توزا دی دی یا داری کسان نخواه دی جمهوری اساس یا داری پرمخلی بینه شی یو تهم دی مشارکت حق بار خود شی.
ډیر زیاته مننه مجیب رحمان حبیب زئی صاحب تاسو ته معلوماتو څخه اوریدونکو مو اوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم رستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. دوی په افغانستان کې د نجات افغانستان له حرکت سره ملاتړ اعلان کړ او د ملي مشارکت ته د لارې هوارې دوه غوښتنه وکړه. په دې اړه نور پښتنه کوي چې حکومت د دوی غوښتنو او تورونو ته څه جواب لري. را سره پر لیکه اکرام الله اکرام دی، لیوی وقفه ورسته به د اکرام الله اکرام سره خبرې وکړو.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. تاسو واوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم رستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو او د دې لپاره موږ له حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې چې هغوی د دغو کسانو تورونو او غوښتنو ته څه ځواب لري. خو تر هغه مخکې مو تاسو ته یوه د سیاسي چارو د کارپوهو مرکه چمتو کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته کېدونکې د ایتلاف شورا ځکه اغېزمنه نه سي تمامېدای چې بنسټګر یې د حکومت برحاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې نلری. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومن سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسي کې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده، سیاسي ائتلافونه جوړیږي، سیاسي ګوندونه جوړیږي، خوځښتونه رامنځته کیږي او هر څوک کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یو ځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین د اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پوښتنه ترې پیدا کېږي څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
فکر کوي چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا یې تر اوسه پورې رسمن کڅه اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یو د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې نامنی ده، بلکې حکومت ولی کمزوري ده په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري. دوی یو ځانګړی هاو برنامه لري
تر اوسه پورې موږ چې دوی د بحثونه اورېدلي دوی دا مسایل او دا خبرې د پردې تر شا روانې دي. داسې په ښکاره باندې چې ولسته یا د حکومت دوی وړاندې کړي نه دي چې هغوی وایي مثلا که چېرې ته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل باید دغه شی وي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوست موسا تعامد نورو او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده ښاغلی رباني صاحب او سرمحقق خو دوی په دولت باندې نیوکې کوي. دوی خپله دولت جز دي، دوی خپله دولت کې دي، نو نه شي کېدی چې یو سړی په دولت کې وسی کی په دولت باندې نیوکه وکړي. دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اصل کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنی تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی دوه روخر دریځ نه لري. دوی داسې څه دولت ته او په څنګ کې ولس سره دی وړاندې کړی چې ولس هغه توجه ځان ته راوړي. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځه لس کاله د بلخ والی پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واک اختیاري نو دی زرو په کوم څه چاره شکایت کوي. دوی ولس نه شکایت کوي او کوي حکومت یک حکومت کوي، حکومت خپل دی خپل حکومت کوي.
بله، یو ورسته پښتنه مې کوله کلند را ته جواب کوي چې په خپل په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتواله نیول کیږي، پښتنه دره منځ کې مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنی هڅه کوي چې کده ائتلاف اعلانېږي هل ته دی اعلان شي.
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه په پنځرس کال سره تمام دوره ته والی پیدا شو پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې د واکې کامیاب ده کمرکی ادارې دي. یعنی هلته د څو نشته مثلا یو کوم خوځښت رامنځته کیږي یا مخالفت رامنځته کیږي. اده په څنګه کې تاسو گاوان کې ګوري جوزجان د سرپل ده دا به د جنرال رسول دوستم تر تخته تاثیر لاندې دي. یم دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپیریال یو مساعد ده.
تاسو ازادي رادیو اوري د سیاسي چارو کارپو یعقوب مومن څخه مو دا هغه ترګندوري مو اوري چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته کېدونکې د ائتلاف شورا په اړه یې درلودي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري د موضوع په اړه مو اوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. د دغه لاریون په اړه د حکومت عکس العملونه هم لرو چې په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته وړاندې سي. خو اوس ورځوي نړیوالې موضوع ته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د ختیځ اروپا هیوادونو ته د امریکا لخوا د ملاتړ د ډاډ لور کولو وروسته د خپل سفر په دوهم پړاو کې پرون ګرجستان ته ورسید. د ازادي رادیو د خبرونو مرکز ګرجستان ته د مایک پینس د سفر په اړه لیکلي چې هغه د ګرجستان د حکومت مشر ته د امریکا د جمهور رئیس د ملاتړ پیغام ورساوه. فرشته جلال زی را سره په سټوډیو کې ده چې راته په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي. فرشته جانې، مایک پینس په ګرجستان کې له چارواکو سره وکتل، څه یې وویل؟
و د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د شمالي قفقاز د هیواد د خلکو ستاینه وکړه. ویل چې د په باور له پیړیو راهیسې دغه خلک د امریکایانو په څیر د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. پینس څرګنده کړه چې امریکا هیله لري چې ګرجستان به هم یو پیاوړی هیواد وي. مایک پینس پرون د ګرجستان پلازمېنې تبلیسي ته ورسید. هغه ته د تبلیسي په هوایي ډګر کې د ګرجستان صدراعظم جورجی کیوی ریکاشویلی هرکلی وویل. هغه خپل هیواد ته د پینس سفر خورا زیات مهم وباله. ویل چې ګرجستان او امریکا په خپلو کې د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پر پراخولو ګډ کار کوي. نو له دې امله یې وویل چې ګرجستان ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال سفر ډیر مهم دی. پینس له استونیا تبلیسي ته ولاړ. د استونیا په پلازمینه تالین کې د بالتیک له هیوادونو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. مایک پینس به نن د ګرجستان له صدراعظم ولسمشر او د هغه هیواد د اپوزیسیون د یو شمېر استازو سره وګوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال به همداراز د ناټو د ګډو پوځي تمرینونو کتنه وکړي چې په ګرجستان کې کیږي. په دې تمرینونو کې د ګرجستان 900 او د امریکا د متحدو ایالاتو 1400 عسکر برخه لري. د ګرجستان صدر اعظم ویلي چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال سفر ډیر ورته مهم دی. هغه ویلي موږ هڅه کوو چې له امریکا سره خپل روابط پراخ کړو. نو دا موږ ته څرګندوي چې امریکا له موږ څخه تر کومه حده ملاتړ کوي.
فرشته جان، نو آیا ګرجستان ته د سفر پر مهال به مایک پینس په سیمه کې د روسیې د سیاست په اړه هم خبرې وکړي؟
و مایک پینس له استونیا څخه ګرجستان ته ولاړ. هغه د بالتیک په حوزه کې د دې کوچني هیواد مشر ته او هلته ورغلو نورو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن یې ملاتړ کوي. مایک پینس په استونیا کې د خبرو پر مهال پر روسیه انتقاد وکړ چې هڅه کوي چې نړیوال ټاکل شوي سرحدونه له سره وټاکي او پر ډیموکراسۍ او شخص شژني. مایک پینس ټینګار وکړ او ویل چې حکومت یې د ناټو تړون ملاتړ کوي او په ځانګړي ډول یې د ناټو تړون له 15مې مادې چې پر یوه غړي هیواد حمله پر ټولو غړو حمله بولي پر خپل ملاتړ باندې ټینګار وکړ. مایک پینس وویل د بالتیک هیوادونو ته بل هیڅ خطر دومره ستر نه دی لکه د دغو هیوادونو له ختیځ ګاونډي څخه ورمخامخ تشدد چې اشاره یې روسیه ته وه. مایک پینس د استونیا، لاتویا او لیتوانیا چې د پخواني شوروي غړي هیوادونه دي مشرانو ته سره تر کتنې وروسته وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ور استولی دی څو ډاډ ورکړي چې امریکا به تل ورسره ولاړوي. مایک پینس له دغه ځایه مونتینګرو ته ځي چې مونتینګرو هم د ناټو غړی هیواد دی او د روسیې له لوري اندېښنې لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال به په پودګوریتسا کې چې د مونتینګرو پلازمینه ده د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرواتیا، کوسوو، مقدونیه، سربیا او سلووینیا د مشرانو په ګډون په یوه ستره غونډه کې هم برخه واخلي. او په رپورټونو کې ویل شوی دی چې مونتینګرو د د سفر وروستی غاښ دی.
ډیره مننه فرشته جلالزی چې تاسو د ګرجستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په اړه معلومات راکړل. تاسو ازادي رادیو او ریوس په هم یو څو اقتصادي خبرونو ته غوښ شو.
د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مسولین وایي چې د کابل تورخم په لار کې د لوړ تناش تلو د افغان سوداګرو باروړونکو موټرو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. د دغه بورد مشر حمودین اجي اغا په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل تورخم په لویه لار کې څلور تلي دي چې د سوداګرو له موټرو څخه د اضافي بار په نوم پیسې اخلي.
دا څلور ترازوګانې په یو لاره کې څه ضرورت شته او که یو ځای دي تاجر ته ډېر تاوان رسېږي. په دې مورد کې هم د اقتصادي لحاظ هم د وخت لحاظ هم د نور مشکلات ورته ایجاد.
اجي اغا وایي چې دغه موضوع یې له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده او هیله مند دی چې ورته توجه وشي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د لوړ تناش تلو له امله د افغان سوداګرو بار موټرونه د ساتونو لپاره درېږي چې د بار شوو موادو د خرابېدو لامل ګرځي. په هلمند کې څه باندې 500 ښځو ته د اقتصادي پراختیا په هدف د کرنې په برخه کې روزنیز شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. د هلمند د کرنې مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې ښځو ته په دغه ولایت کې د تغذیه او د خوړو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دغه پروګرام د 300,000 افغانۍ په ارزښت د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا عملي کیږي. ښاغلی قلم وایي چې د کرنې په برخه کې د روزنیز پروګرام تر عملي کېدو وروسته سبا په هلمند کې د کرنې په برخه کې د کروندګرو ښځو مهارتونه لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 12 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2,013 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 13 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,120 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3,000 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 422 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس په هموار سو یو څو ولایتي راپورونو ته په هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې بیا جنگونو او زور اخیستی دی. دا ځل د جګړو اور د خلکو په کورونو، کښتونو او ګڼ میشتو سیمو کې بل سوی چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره الیاس دایی پر لیکه دی. دایی صاحب، اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړئ.
ملالی جان سلامونه. دغه تیره چې تاسو سره خبرې کوم، د ناوې ولسوالۍ په هماغه سیمه کې چې تېره ورځ دا وخت جګړه وه، وضعیت ارام دی، اما هره لحظه جګړه پېښېدلی شي. وسلوال اوس هم په هغه سیمه کې مورچلې لري. اوس هم د ولسوالۍ پر ودانۍ او هغلته نږدې کوم دولتي تعمیرات چې پر هغو باندې خال خال ډزې کوي، اما عمر ځواک سورځې مخکې ورسېد، تازه دمې سرتېر لږ رسېدلي دي سیمې ته. وازه په کنټرول کې ده، شدید مشکل نشته. ولې د ناوې اوسېدونکي وایي چې وسوال ډېر تجمل لري هلته، او دا چې څه پروګرام لري هغوی په تشویش کې دي، او اکثره کورنۍ اوس هم له سیمې څخه وځي.
ډېره زیاته مننه الیاس دایي چې تاسو د هلمند د ناوې ولسوالۍ په اړه راته نوي تازه معلومات راکړل. اوس به هم اوریدونکو ورسو او د کابل چاپ ځینو رسنیو ته به کتنه وکړو.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی بریټ پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړی دي. مسیر خپلواک رسپانی د خپل نننی غنې په یو مطلب کې لیکلي، د عراق او سوریه د جګړو اور تر کابل را ورسید. په مطلب کې د یو شمیر افغان سیاسي شنونکو په حواله راغلي، د عراق او سوریه د جګړو اور په تدریجي ډول د افغانستان په لور راځي، خو حکومت یې پر وړاندې بې غوره ده. په مطلب کې دغه شان راغلي چې 13 اونۍ په کابل کې د عراق سفارت عرف له داعش ډلې څخه د موصل د بیرته نیولو په خوشحالۍ یو پروګرام جوړ کړی وو، او ویلي ول چې داعش په موصل کې له منځه تللی دی. د مطلب لیکونکي د یو شمېر دغه افغان سیاسي شنونکو په حواله لیکلي چې د عراق په سفارت د داعش ډلې لخوا پرونی بریث خی د غچ اخیستلو په معنا وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د عراق پر سفارت د بریث تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي. په سر مقاله کې راغلی پرون په کابل کې د عراق په سفارت برید وشو چې د برید تر شا تور لاسونه د داعش په لمنه پاک شوې دي. د هیواد سر مقاله لیکونکي هم لیکلي یو شمیر څېړونکي وایي چې دا برید په عراق کې له داعش ډلې څخه د موصل د نیولو غچ وو، خو د سر مقاله لیکونکي په باور داسې نه ده او د عراق پر سفارت پرونی برید یې د افغانستان د هغو دښمنانو کار ګڼلی چې له نړۍ سره د دغه هیواد ښه اړیکې نه غواړي. افغانستان ما خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دا حمله افغانستان کې د داعش ډلې د قدرت یوه ننداره وه. د سر مقاله لیکونکو په باور په دې ډول داعش غوښتل وخی چې دا ډله یوازې په سوریه او عراق کې محدوده نه ده، بلکې داعش په افغانستان کې هم کولای شي د هغو بهرنیو هیوادونو ګټو ته چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه کوي زیان ورسوي. په سر مقاله کې راغلي دا حمله یو امنیتي ګواښ کیدلی شي چې امنیتي ارګانونه به د سفارتونو او بهرنیو دفترونو د امنیت ټینګښت ته اړ باسي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه په یوې لویې اندېښنې نشی بدلی دلی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري، اوس هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی اورو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک کې غلجی د ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پرېږدم. تاسو په خدای باور وکړئ چې د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ډېر کارونه هم کړي دي، ولس په هغه باندې ډېر لګیاي. دغه د مونږ دغه شکایت وزارت سیطانی ته ورسوئ. دغه کلینیک کې خو ډېر بد حال روان ده. دلته عمومي کلینیک ده په دې سارک کې غلجی په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه راغدي سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایت ته ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. چې خدای په خاطر باندې دغه تر د شپاکا یا تان راولېږي، دغه څه حل روان دی؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بله السلام علیکم، احمد لودین خبرې کوم. د کونړ میاړي کې نیولې ده او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکتران دي دا ښه اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د بعضې داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور ځین ته موږ رسوو، هغه بدبختانه بیا سا ورکوي.
السلام علیکم، تازاو کې کلینکونه کې نرسان دلته سرطبیبان دي. ډېر ماشومان یې له منځه یووړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي، مګم دا دوه سره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي. ولې د تازاو خال د افغانستان میرت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نه شته؟ تاسو راشي پوښتنه وکړي، ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي، نرسان دلته سرطبیبان دي، مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشي د دې ملت پوښتنه وکړي. وسلام.
تاسو ازادي رادیو اوري. تیر شپه د خوست د سولې او یووالي په نوم غزلیز ماشام جوړ شوی وو. په یاد غزلیز ماشام کې د خوست چارواکو له فرهنګیانو، شاعرانو او رون اندو وغوښتل چې په خلکو کې د سولې فکر د خورولو او پوهې لوري ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر کار وکړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی وو، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای خوانځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسیدلی. پتا سی ټول غاکو چې دی جهان دی سیالانو سره دی سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخ. راځي چې دا وطن پهیلم آباد کو، راځي چې دا وطن د علم په غاڼه او زیور سنبال وطن کو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي. بچیان د جګړې د سنگر پر ځای ښوونځي او مدرسې ته ولاړ شي او په دې لار کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقاله وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسم الله د غزلې مخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیلې او څو ګلان راوړم، څنګه بوي د محبت ساز سامان راوړم، څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅه کړله وس مې نه وو یوې جنۍ ته پرې پیزوان راوړم څنګه به وي درسم سات کې سبا ګوري قرآنۍ وظیفه ځان سره اکس د جانان راوړم څنګه به وي
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعرې ګډونوال ته خپل شعر ولوست
د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تیرو وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه ستا د لطیف وجود تودوالی مې په سترګو کې دی لکه د غره وچه چینه لکه ولاړې اوبه د امن پیغلې هر ګهیز در پسې تږی وما وینم د خوب کې هره شپه لکه ولاړې اوبه تر څو بدغلو پر اپاندو قدمو بهاره الا دې ودروي جګړه
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلې زما خام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هر کلي سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لاغیارو په میړانه دی څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه دی زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي وخې ګونډی ماشوم مې سستړی ستومانه دی دلته اوس نړۍ سړی خوره ده ګرځېدلې بس دلته ورېدلی هر انسان لبل انسان دی.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس وخت را رسیدلی چې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 دیرش امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4238 تنه ټپیان شوي دي. د بلخ والي عطا محمد نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل که عدالت تامین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي. د میدان وردګ ویلا چارواکي وایي چې د کابل کندهار لوی لار نن سهار په سید آباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې وروسته بنده شوه. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال اووه طالبان وژل شوي دي. د کندوز د شیرخان بندر چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د ګمرک عواید 90% کې زیات شوي دي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس نن رسنیو ته په کندوز کې وویل چې د مالی وزارت له لوري د نویو پرمختللیو سیستمونو نصب او سوداګرو ته اسانتیاوو دې ته لاره هواره کړې ده. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کېږي چې د پخواني سریاعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به موقف سریاعظم شي. شاهد خاقان عباسي او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو نن ځانونه د حکومت د نویو مشرتابه لپاره کاندید کړي وو، خو د عباسي د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیات دی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند اکثریت لري. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی.
تاسو زموږ غل له ازادي رادیو او ری په کابل کې 12 بجې او 2 دقیقې کې دونکې دي د ازادي رادیو 19 پروګرام روختیا اورو.
روختیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پای سره ملتیا وکړئ. خبرونه نن د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. پروګرام کې به په دې خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه باید مخنیوی وشي او آیا درملنه څومره شونې ده. په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمد څخه خپلې پوښتنې وکړې. ډاکټر صاحب احمد زی ته هم خراغ لاسلم
مننه چې موږ ته قیمتي وخت راکړ او موږ هم را دعوت کړو تاسو نه. یو ځان مننه
ډېره مننه کوو. مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو او د غوی ټلیفون یې اړیکې ځواب کړو، یو راپور مې چمتو کړی. راپور اورو د همدغې موضوع په اړه بیا راګرځو خپرونې ته او اوریدونکي هم کولای شي چې په خپرونه کې برخه واخلي.
د زړه ناروغي د هغو بیلابیل راټوکیدلو ناروغیو لپاره یو کاریدونکو طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي. هر کال په ټول نړۍ کې د سبان دی ول لسم میلیونو انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژون کورنځونو په سر کې ځای موندلی. دا سویر خودل شوی چې تر راتلونکو شلو کلونو پورې به دا شمیره په کال کې تر درویشتو میلیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بې وزلو هیوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې د یادو شویو مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کیږي. په دې هیواد کې له ناروغیو نه د پیښو شویو مړینو په 100 کې 8 پیښې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوي دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کیږي، نو په همدې بنسټ کیدای شي چې دا شمیره په حیرانوونکي توګه لوړوي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي.
کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتیږي، د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او دغو د بندېدا زمینه مساعدیږي. زړه ناروغۍ یو اړتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دی، او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدی دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم فزیکي فعالیتونه د خلکو ډیر کم شوي دي، د ژوند سهولتونه زیات شوي دي، خلک په پښو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې ځي. له بلې خوا چې کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده، دا هم یو فاکتور دی په دې کې چاغي د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې وستونزه ده. په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې دا هم ورته یو زمینه مساعدوي، نو دا ټول لاس په لاس د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو لپاره لاره وري.
ډاکټر جلالزی همدارنګ وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري، او په ګڼو څېړنو کې د ډیرو روغتي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. خو په وینا چې د زړه ناروغۍ په دوو برخو ویشل کیږي، چې یوه برخه د مخنیوي وړ ده او د بلې برخې مخنیوي ناشونی ده.
هغه برخې چې موږ مخنیوي نسو کولای، هغه د عمر زیاتوالی دی یا فامیلی تاریخ چلري.
خو له دې ټولو سره یو شمیر روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه د راپېښو شویو مړینو 45% د وینې د لوړ فشار له درکه پیښیږي، نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په پوره غور او دقت سره تشخیص شي. پرون تخرغلې دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. نن ورځ د زړه ناروغۍ خبرونه ځنګړې شوې. خبرونه په سر کې به ډاکټر صاحب احمد زای مونږ ته وویل چې د زړه د ناروغۍ مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي.
تاسو سوال په جواب کې زه باید دم وایم چې خپل حواله ز مثلا د دزړه ناروغي هارد اٹیک تاسو ته تعریف کړم. خپل دزړه مثلا هارد حمله یا په ناڅاپي توګه چې د زړه حمله رامنځته کیږي، دا خپله د زړه د عضلې د اسکیمي نکروز څخه عبارت ده. یعنی خپله هغه کرونري آرټري چې خپله بلډ وینه زړه ته رسوي، په هغو کې بندش رامنځته کیږي. نو هغه کې چې بندش رامنځته شي، نو خپله د زړه عضلې ته غذایي مواد یا وینه اکسیجن نه رسیږي، نو هغه عضله د فعالیت نه غورځیږي او زړه موفیږي او نشي کولای چې بدن ته وینه ورسوي. نو په دې حالت یو اسباب دا دي، نور عوامل مثلا عوامل خو د زړه ځخ زیاتی چې ستاسو ته زه کم کم یو دوري کما. مثلا هغه اسباب چې دي مثلا کلسترول یا ترایګلیسرید یا دی وینې شحمیات، دی وینې غوړ چربی، دا چې لوړ سي خپل په کرونری آرټری کې د خپل د شریان هغه کوم مثلا شریانونه چې دي دغه په اویو یا بستر کې دغه فټس یا شهم تجمع کوي، نو دغه د تنګوالي سبب کیږي. نو په دې حساس نو دغه کرونری آرټری کې چې بندش رامنځته شي، نو دغه اسکیمی یا احتشای مایکارد رامنځته کیږي.
بای او مهم نخې نخانې څه دي کچری او چاته د زړه ناروغي پیدا کیږي، هغه عمده نخې څه دي؟
خصوصا د زړه سره نه ټیک تر یعنی خپل هغه د عمر په اساس باندې چې د عمر 40 کالونه بره چې عمر زیاتیږي، په دې وختو کې زیات رامنځته کیږي. نو کله چې موږ ته خپل پروختون ته کوم هغه مریضان چې مراجعه کوي هغه د چسپین یا د سینې لدر نه شاکی وي، مریض شکایت لري چې د ما مثلا معده می سوخت لري، زړه می سوخت لري، او مثلا بعضی مریضان موږ ته چې مراجعه کوي چې مثلا زما په شا کې دردونه پیدا کیږي، اته ځینې وایي چې ما په ګیډه کې درد پیدا کیږي، هغه ته هاد اټک شوی وي. نو اول مهم اراز ولیم په مریض کې دا وي چې مریض ډیر خوله کوي، ته په دې ته باندې بیخي خوله نه وي راغلې، نو چې کله چې موږ د مریض نه پوښتنه کوو نو په هغه مریض باندې ډیره خوله راغلې وي او در نه ډیر شاکی وي. نو هغه مریضان ته چې کله موږ انویسټیګیشن یا معاینات کوو نو هغه چې کله تثبیت شي نو هغه ته بیا هغه کوم پروسیجرونه چې په شپخانه کې هغه ورته نیول کېږي، اهتمامات ورته نیول کېږي.
ډیره مننه اوریدونکی دی د ننګرهار نه د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام و سلام و صبر ګرمه خبر اوري سات.
وعليكم السلام استاذ غاګور و مهرباني.
زما د ډاکټر مراد پوښتنه مې چې دغه د زړه ناروغي یوازې په چاغو خلکو کې وی کنه د وجود په لحاظ باندې ضعیف خلکو هم ما خو چې لیدلې د باقي خلک داسې چې وجود ډېر کمزور او ضعیف وي، یعنی د وزن په حساب باندې شپږ یا پنځه شپږ کیلو وزن یې خو دا هم د وجود د تکلیف لري. یو څه خبره او بل پوښتنه مې دا ده چې دغه د تاسو د کسبې د لوړ فشار د وجې نه هم د سړي کلیشي کم د قلبي تکلیف سره کی او هغه ما په خپل فکر سره چې د وینې غوړولې دا اوس هم د وینې غوړ لري وزن مې تقریبا د کم شپې کیلو دی. نو په دغه کچې هغه د غیر د ملکي د خو ځن کار در سره سره ما نه تر سره سره خو لګلې غیره ده نو دا څه کې چې د وینې غوړ مو یې خو د وینې غوړ زم لرم او فشار مې اکثر خپل ځین دی او د مې پرې و خور چې د فشار مې ټیټ شي. نو دا څنګه چې دی زما وزن کم دی او عمر مې تقریبا د شوې چې یو څل بوي تقریبا دا غاسي نو کله چې ته دغه وی نو موږ ته د څه په اړه کې وځه ته کیږي پښتنه لري او ته انشاء الله منتظر
خاده دې ورور په باره کې زدم رویل شم چې د ډیرخه پښتن ته اشاره وکړه. د خپل دا ویل چې مثلا هغه کسان چې ومه چې چاغ دی او بزټی مریضان دي باغو کې د حالات زیات رمنس کیږي، د زړه هم زیات رمنس کیږي، او بل دا خبر ته اشاره وکړه چې چیرې وزن کمی نو د حالات به کمی نه وروره. خپل دا خپل اسباب چې دي مثلا کورونری ارتری کې خپل زړه ته پیدا کیږي، لومیل مثلا کډیر ډنګر سړیم هغه مثلا د خوراک سره مثلا بی غوري وو کی او توجه خپل ځان ته ونه کی، خوراکونه وو کی او ورزش ونه کی، فعالیتونه کی، او خپل مثلا کو وزن کمیم د سموکینګ او مثلا سیګریټ دی اوس کوي د مثلا ریسک فیکټورونه د ته زیات دي، او مثلا کید او اوبزټی مثلا وزن کممي کړي چربی زیات وی د ترسک ده ان کده مثلا ک وزن کممي او د فشار جګيږي او د کلسترول ټرایګلیسټریټ های وي نو دته خطر ده، دا باید وقایه وکي او مالج ډاکټر ته لاړ سي. او مثلا د بیا د فشار باره کې خبرې وکړلې چې مثلا فشار ماته فائدہ کیږي، فشار دا یو اساسي فیکټور د زړه د فاره ده چې مثلا غلطه خپل مثلا په بازي رګو کې انوريزم رامبسته کیږي، یعنی د رګو پر سوالي چې هغه پیدا کیږي په د دماغ پرګونو کې مشکل پیدا کیږي. نو دا کسان چې هایپرټنشن یا فشار دي جګیږي دا باید مالج ډاکټر ته لاړ شي او د فشار د فاره دوامدار دوا باید واخلي.
بله اوریدونکو دا لغور ولایت نه مېرمنې
مننه خورې تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایي مونته د موږ پښتنه له ډاکټر صاحب دغه دا کله دا د موږ زړه خوږیږي دا د موږ معده هم ورسره سوای کوي یا دې
اول دای خو مثلا د عمر چې د څومره عمر لري او په زمن کې دای باید یو صحیح کتنځی ته لاړ شي او د میدې معاینات مثلا د زړه ګراب مثلا هغه کوم معاینات چې میدې ته ضرورت دي مثلا ایچ پیلوري وکي، کچېره مثلا ګاستریت وي یا مثلا په میده کې زخم را پیدا شوی وي نو هغه مالجه دومره موغ نه ده دومره سخت نه ده هغه کیږي. او بعضی وخت مثلا ځین مریضان مثلا دا ورور چې حکایت مثلا شو شکایت لري چې مثلا د ما معده یا زړه سوځي نو دا به ضرور خامخه یو ګراب مثلا وو کې د زړه لپاره چې هغه رات سي نو بعد لغنه به معده به تداوي کی.
احسان لال مر خبرې کوم د لغمان ولایت مرکز څخه.
ښه مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم ورته.
وعليكم السلام مهرباني.
او بل سلام ډاکټر صاحب دغه پښتنه لرم چې دغه موږ څوک چې دا زمونږ وزن کم شي لکه کم خوراک وکړو چې وزن کم شي او د وزن ډېرېدو مخنیوی وکړو او د معدې لپاره که کوم خاص تداوی لکه پریز مریض دغه موږ ته وښيي.
خپله اوبیزیټي چاغوالی دا مثلا ډېر نقصانات پیدا کوي خصوصا زړه ته، نو د دې دپاره ما دا توصیه ده چې عقلا تاسې مثلا سهار پاڅېږئ لمونځ مو وکړه، نو تاسې بیا ووځئ یا پارک یا د ساحې تقریبا عقلا یو دېرش دقیقې تاسې باید تمرین وکړئ، یا پیاده روي وکړئ، بیا چې پیاده روي مو اوله ورځو کې شروع کړه، اوله پیاده روي بیا وروسته اکسرسایز داسې زیات کړئ، تقریبا تاسې څلوېښت دقیقې تر شپېتو دقو پورې تاسې باید ورزش وکړئ، هغه ورزش چې تاسې باندې خوله راسي. که چیرې تاسې باندې خوله را نسي نو تاسې وزن نه کمیږي، نو تاسې باید اول ورځو کې کم اکسرسایز تمرین وکړئ، وروسته چې تاسې بدن تطابق د دې ورزش سره وکړي، نو هغه ورزش چې تاسې مثلا کوئ اول مثلا پیاده روي کوي بیا وروسته ځغاسته وکړئ منډه وکړئ چې تاسې باندې خوله راسي، انشاءالله چې تاسې خوله وکړئ تاسې بدن خولی سي تاسې وزن کمیږي. او په ضمن کې تاسې باید رژیم هم ونیسئ، نو د ډېرو چربیانو د ډېرو غوښو د ډېرو وریژو د دې خوره
بل اوریدونکی دی له ګرشک نه، مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې ما ته خپل زړه ته تکلیف راپېښ دی، یا خو ما زه نه واره کوجې تکلیف پاکستان ته هغه نور تلیفونه مې ورک کړي، یو صرف دغه مشکل راپېښ پاته دی، هغه نور دردونه نور دوای وشان چې دی، یو کال کال مې استعمال سره هغه د دوا مشکلات مې سمې ما ته به د زړه پړسوب تا پیدا شوی، یو د سپیرومایټ کولی زه استعمالوم، و د سپیرومایټ کولی څه پرې شوولې یا دغه سپیرومایټ په دغه باندې شمه ته د بدن پاسوب ته پیدا کیږي، یا د ادرار مشکل ته پیدا کیږي، ډاکټر ته مهرباني وکړئ دغه پاسه ماته شی وایي.
بالکل، د دې ورور باره کې مثلا چې تاسو ته مثلا ډایلیټ کارډیومایپاتي یا مثلا ډی سی ایم تاسو ته پیدا شوی دی چې تاسو زړه غټ شوی دی، تاسو به یو کارډیوګرافي هم کړی وي چې تاسو اجکشن پرکشن کم ده، په تاسو ته به وزایما یعنی په سپلیا تراپو کې پړسوب هم پیدا شوی. تاسو ته ورور زدومره توصیه کوم چې تاسو روزانه که شکر ونه لري روزانه یو دانه مڼه تاسو استعمال کړئ، روزانه دا وخورئ، او په ځمن کې هغه ډیورټیک چې تاسو یاد کړئ مثلا لایزیکس یا پیراسامایډ چې تاسو هغه اخیستي ډاکټر تاسو ته توصیه کړی دی هغه ورور مکه تا کوه، هغه تاسو خیر کوي تاسو ادرار زیاتویم، نو د سهار د خوره نیم ټابلیټ تاسو جاری هغه واخلي چې تاسو د زړه د غټوالي مخنیوي وکړي، او په ځمن کې تاسو مالګه مې استعمالوي، او په شپږو میاشتو کې عقلا یو کال کې تاسو یو کارډیوګرافي وکړي چې تاسو د زړه مشخصات او کوم چې په زړه کې مثلا اجکشن پرکشن هغه تعین شي چې تاسو زړه په کوم حالت کې ده.
بله دوستانو، خبرونه د زړه ناروغۍ ته ځانګړی شوی، او د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیرا سره دی بل اوریدونکی دی، مهرباني د دې اړیکه پرې شو بل اوریدونکی ته ورزو، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
او احمد کوم د پکتیا ولا ډند پټان ولا سورې ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب کنه کما زه ما کستولم زیات شي ویډیو ورور فشار می دځي سی او درې ما خبره دا چې زما چاپ طرف کلا کلا زیات خوله کی په نسبت د هی طرف کای طرف می زما نه خوله کی د دې لپاره څه تدویر تر کاشتا کنه شته وسره
د دې لپاره چې ورور تاسو کولیسټرول یا مثلا ترایګلیسټر تاسو کولیسټرول جګیږي تاسو ته د زړه لپاره یو ریسک ده، یعنی تاسو د زړه لپاره خطر ده وروره، چې تاسو مثلا چې سپین لري یا مثلا د چپا طرف نه د زړه د چپا خوانه چې تاسو مثلا د درد نه شکایت لري، خصوصا چې مثلا زړه په چپا طرف کې ده او تاسو کولیسټرول هم زیات دي، نو تاسو باید د چربي لپاره مثلا هغه دواګانې چې مثلا ډاکټر ته تاسو باید مراجعه وکړئ هغه دواګانې واخلئ، او په ځمن کې تاسو باید وقایه وکړئ، هغه خوراکونه چې مثلا تاسو چربي زیاتوي مثلا د ډیرو غوښونه د ډیرو د غوړو نه باید جدي فریز وکړي، او روزانه اکسرسایز وکړي چې تاسو دغه د وینې کولیسټرول یا ترایګلیسټرید راټیټ شي.
زه مرجان یا د روزګان ولایت د جراوت د لوسالې نه په دمه
ډیر ښه ساسي غږ اورو
د ډاکټر صاحب مرجان چې دا د وینې کولیسټرول د زړه
په بخښنه سره دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب احمد زی، دې تر ازو چې د زړه ناروغۍ البته څو ډولونه لري، کوم مشخص ډول لري کنه؟ خو یو اوریدونکی هم دی د پښتنه به مخلو بیا به راځو دې مسلې ته، مهرباني وکړئ
راځي ورو سره واخلې چې ډاکټر صاحب ماته څه جواب وایي. مال زه جان احمد اګری چې څه خبره کوم، ما ول ماته زه په دا څه ځل نه وره کوټه زارم خو ته نور دغه وکړې، ما یو وسه سپرمایټ ګولې زی استعمالومه دا ما ته ډیر کړم مچ وځنه کې شي لا کوم پیښه مداش ته دا ته په دغه پاره باندې کوي چې رزق یې
ورور
تاسو دومره ویل سم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ، مثلا تاسو خپل مثلا د هلمند خپل ولایت لاړ شئ، هغلته یو کارډیوګرافي تاسو وکړئ چې تاسو د زړه اجکشن پرکشن معلوم شي. تاسو ته باید ډایجوکسین شروع شي، ډایجوکسین دواګانې باید واخلي، هغه باید خپل یو قلبي متخصص سره باید تاسو فشار وکتل شي او د تاسو معاینات باید وسي. بعد لغنه باید دوا باید دوامدار واخلي. د زړه هغه پړسوب مثلا ډایلټ کارډیومایوپاتي چې رامنځته کیږي، هغه مریضان ته موږ یو دوه درې اته څلور کاله پورې جاري دوا ورکو چې هغه باید قطع نه کړي. وروره ته باید لاړ شې صحیح مرکز ته، یو کارډیوګرافي وکړه، د زړه ګراپ وکړه، د زړه د ډاکټر سره مشوره وکړه چې تا فشار هم چې کې تا وزن هم وګوري، تا خپل د کوم حالت چې ده چې هغه خپل ډاکټر وویني. نو تاسو هغه چې دواګانې که زه استاد کوم دوا توصیه کوم، خدای نه خواسته تاسو باندې وبته بد سیر ولري، ځکه چې تا د زړه اجکشن پرکشن ماته نه ده معلوم چې مثلا تاسو زه ډایجوکسین توصیه کوم که توصیه نه کوم.
بل اوریدونکو کابل نه مهرباني وکړئ تاسو
خوراکه ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم چې زه پنځه ټکله ډوډۍ خورم، دا ډوډۍ په ما باندې یو قسم اثر کوي، نه بوج را باندې کې ازما نه کوم، نه مطلب نه دا ټکله ډوډۍ خورم دا ډوډۍ په ما باندې یو قسم بوج شي او سم ازمول نه سم، بیا مې وسره ازل هم درد کوي.
ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم، هله کوم چې ډاکټر صاحب مو ته جواب راکړي. تاسو ورور مثلا چې دا مشکل تاسو پیدا شوی دا اوله چې تاسو د شپې خوراک وې، نو اقلا تاسو چې خوراک وې نو زر مبي دیږي، نو تقریبا تاسو چې خوراک وکړ تقریبا نیم ساعت یو ساعت تاسو اکسرسایز یا پیداروي وکړي، نو تاسو ته به ان شاء الله دا مشکل نه پیدا کیږي. او تاسو چې خوراک وې نو مثلا تاسو کوم هغه کومې دواګانې چې مثلا د په هضمه کې رول لري، هغه کوم مثلا د خپل مثلا ډایجشن کې رول لري، هغه دواګانې واخلې، د میډي دواګانې واخلې، هغه مخکې لوړی نه مثلا وخورې او خپل ډوډۍ چې دا په کافی اندازه تاسو واخلې، ډیر باید ځان مور نه کړئ چې میډه باندې فشار راځي. ان شاء الله تاسو مشکل به حل شي، څه مشکل به نه دا کوم خاصه نه زنه ده.
دا ما جوړ سلو ته د بجې شې چې منی خوللې او بس مې دا نه تاس پرتیجن مې دې مریض لرم، بس پر ستالم ګرځم دا د سیګان ګرځم
چته څه شو اخمه. اول اورور چې ته مثلا ته ګنګ سينو ته باید د وینې معاینات مثلا کلسترول، ټرایګلیسټرید، ایچ پایلوري ټیسټ وکړه چې تا په معده کې کومه ستونزه نه یا د وینې په دوران په وینې په جریان کې کومه ستونزه نه، نو کله چې تا کوم افات چې تا په وینې کې د مثلا تا بدن کې دغه یو سرګن سينو هغه د بار چې ته دوا وخت ته مشکل به حل سي، یو صحیح کتنځي تلاشه معاینات تر سره کړه چې ترڅو چې تا تشخیص وسی او مالج ډاکټر تا دوا درکې، نو ان شاء الله تا مشکل به حل شي.
عبدالقهار وطن دوست له پروان نه پلیک کې دی، ګورو چې د غورور څخه پښتنه لري، مهرباني وکړئ تاسو.
السلام علیکم. سلام کوم او تر څنګ محترم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب نه پښتنه دی چې دا کوم عمر کې د کسانان په دې ناروغي اخته کې یو تا او بل ما یو عمر ګرای کوي نو دا پیدا شوې نه تا په لاندې وخت یو د ټیم کې
ورور چې مثلا په کوم عمر کې مریضی را پیدا کی، خپل خو د زړه امراض مثلا په مختلفو کټګوریو باندې تقسیم شوی دي. مثلا هغه امراض کنجنیټل چې مثلا ماشوم کله چې تولد کیږي په هغه حالت کې هم د زړه حافظ موجود وي، چې هغه ولادي سوی اشکال چې هغه موږ ته ماشومان راځي مثلا د دوه ورځو درې ورځو اته نرسري کې چې موږ ته ماشومان مراجعه کوي په هغه مثلا د دوه ورځو درې ورځو کې هغه هم کنجنیټل انومالیګان په هغه کې موجود وي چې په هغه کې مثلا ویزډي زیډي ټزرال جو پلوټ او پی ډي مثلا ارتریزیا به مختلف امراض دي چې مثلا په پزړه کې موجود وي، مثلا ماشوم چې پیدا شي نو په هغه کې په شوندو کې مثلا په خپل په وجه کې د دغه مثلا سیانوز رامنځته کیږي او د زړه مثلا شوندو کې توروالې رامنځته کیږي. دا خو په ماشومانو کې ده. او تاسو بل دا پوښتنه وکړه چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي، د زړه حاده حمله مثلا کورونری ارتری چې بندش رامنځته کیږي، د زړه اټک رامنځته کیږي، هغه په مثلا د څلوېښتو کالونو عمر چې بارسي، نو په دې په دغه حالت کې د زړه حملې زیاتېږي. او بل هغه وروس چې تاسو وویل چې د ده د زړه ضربان زیاتېږي او د باندې داسې یوه حمله راځي، نو دی ورور ته مو دا توصیه ده چې دا یو ګراپ واخلي د زړه یو ګراف واخلي او مالج ډاکټر ته ورسی کوم خاص ستونزه بنې ان شاء الله یو څه دواګان سره به د مشکل حل شي.
السلام علیکم خبر جان ډاکټر صاحب، څنګه ما یره چې دغه پښې مې درد کوي، ډیر ګرمیش دی، سوجش کوي، به خپل طرف ځم دلته خو د پلچرخه ما بس دی چې یو سات یا درې پاو موږ ملار ته باسي ملار دون نه وینو، دا وسې لا د چرته دوام کړی د سره بابت ورسو یو دوه درې پای کټه ګولې راکړه، د باندې موږ نه وړي چې سره بابت مو سیا بل شخص چې په خانه ته مو سی موږ ته قانون اجازه نه راکړي د باندې شپ خانو ته وسو، په سره بابت کې د مهمه دوا نه راکړي، دا سې لا د شو ګرمې ده وسوجش نه ورکیش.
او د دې ورته مدا ته وسره چې مثلا خپل یوریک اسید چې مثلا په وینه کې زیات شي د پخو دردو سبب کیږي، او خپل چې مثلا تاسو په کوم اوتاک چې اوسېږي دا خو بنم نه لري، کچېره دا کو تاسو اوتاک نم لري نو تاسو د سې وکي چې په یو لړګي پیدا کې یو میز ځان ته جوړ کړئ، په غبنه تاسو استراحت کوی په خپل منځکه باندې مبه دیږي چې بعضی روماتیزم مثلا لمده منځکه هغه سبب کیږي چې تاسو ته د پخو درد پیدا کی، او په ځمن کې تاسو چې مثلا وټامین ډي نه خلیا تاسو باید لمر ته اقلا ځان ښکارا کې لمر ته کینې، او په زمن کې مثلا تاسو هغه دواګانې چې مثلا وټامین ډي ولري هغه تاسو باید ځان ته توصیه کوي چې تاسو وټامین ډي فورسې تاسو دردونه بورک شي، او په زمن کې بعضی مثلا زینک اکساید چې ځینې په بدن کې بعضی وټامینونه دي بعضی هغه دی غو دی پقدان لکبل د دردونه رامنځته کیږي چې مثلا تاسو ته بخا کافی غذا نه رسیږي دی غو لوج نه هم کېدای شي تاسو دردونه پیدا شي، نو ما تاسو ته دغه توصیه ده چې تاسو د نام نه ځان وساتئ او خپل ځان لمر ته وخی، او په زمن کې وټامین ډي واخلیم.
ډاکټر صاحب، دې ته راځو چې کومه د زړه حمله ناشونی ده چې مخنیوي وشي؟
کله چې موږ ته بوتلری زګنټو کې هغه مریضان چې مثلا دوی صحیح مرکزو ته نږدې دي او موږ ته مراجعه کوي، بوتلری زګنټو کې کله چې موږ ته مراجعه وکړي او دوی تشخیص وسی په هغه حالت کې دوی د حملې نه جلوګیری کوي، دوی سره ډیر کومک کوي، مثلا دوی د کوم رګو کې چې بندش رامنځته کړي هغه بندش لمنځه وړي او دوی ته نجات ورکوي.
ډاکټر صاحب، کورنۍ تاریخچه څومره د زړه په ناروغیو کې مهم فاکتور دی؟
تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه. د خپل مثلا د زړه مثلا په هغه کور کې مثلا چې په مور او پلار کې د هغه وفات شوي په زړه په ناروغۍ باندې، نو هغه خپله مثلا د هغو زامنو ته هم په میراث باندې پاتې کیږي چې هغو ته انتقال شي، نو هغو دا اسباب په دې کورونو کې زیات دي، خو هغه مثلا هغه کورونه چې دا توصیه لرم چې مثلا په هغه کورونه کې چې مثلا دیغه پلار یا مور په قلبي امراض باندې مبتلا ده، خپل مثلا د دوی اولادو ته دا توصیه کوم چې هغه خپل وقایه د زړه کې ډیر رول لري، چې مثلا هغه خپل وقایه وکي او د خوراک سره مثلا د ډیر غوړو چربوي سره ډیر زیات احتیاط وکي، او په زمن کې اکسرسایز وسره وکي، نو ان شاء الله دوی ته به دغه ریسک ډیر کم وي.
بله، مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خورجان سلام تاسو ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب، نو پوښتنه دا ما چې تاسو چې زړه تکلیف لري اندغه لپاره کوم وجات ډیر فائدہ لري او کوم وخت یو خري؟
مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب جواب کړئ.
دی ډیرخه پختن ته اشاره وکړه، مثلا موږ دی ورته دومره توصیه کوم چې موږ خپل مثلا قلبي متخصصین اته موږ د زړه امراض چې دی مثلا هغه امراض باندې چې خلک مبتلا دي هغه یو نوې موږ په مننه باندې تداوی کوو، چې خپل هغه د زړه عضله کوي کوي، نو د زړه دفاره مننه ډیره ډیره هم شایده او ډیره ګټ رسوي، او په زمه کې وچې میوي چې دی مثلا هغه مریضان چې مثلا اوبزيټي وزن زیات دي روزانه درې دنې لې څلور دنې، او هغه کسان چې مثلا وزن کمی تر و دنو پر د ورځې هم بادام اخشته شي چې زړه ته ډیره ګټ رسوي.
ولی خان له میدان وردګ ولایت نه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
ما دا پښتنه دا چې دا زړه باندې مې جوړه شریف زړه باندې چې ډوډۍ هغه چې یو ځای په ځای د زړه باندې ډوډۍ ولاړې دغه پاړه باندې ډاکټر صاحب لږ معلومات راکړي.
تاسو وروره دا مشکل د میډې د زړه نه ده، نو تاسو مثلا د میډې لپاره مثلا تاسو انډوسکوپي چپای پچول کی کاغذ ضرورت مثلا یا بیا د اچ پایلوری ټیسټونه کوم چې د میډې د فارق کیږي، تاسو ستونز په میډه کې ده او تاسو خپل د میډې ډاکټر سره په تماس کې ان شاء الله تاسو مشکل به حل شي، دا کوم خاص ستونزه نه ده.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
زما د ټک ټک ډاکټر صاحب ته دا سختنه ده چې آیا د زمریزان د انرال ګولۍ چې کړی دې څه مثبت پیدا شته او کنه؟
انرال ګورې مثلا هغه په مختلفو ګرامو باندې چې راځي مثلا لس ګرامه دي مثلا سلبیه ګرامه دي خپل انرال موږ په هغه حالات کې چې مثلا کچیرې ناروغ د زړه ضربان زیات ولري نو هغه ته ګټه رسوي چې د زړه ریټ راټیټوي او په فشار کې هم رول لري نو هغه خپل انرال مثلا خپل استتبابات لري هغه په زړه کې ډیر مهم رول لوبوي شي او ډیر زړه ته ګټه اړوي
د هینډرال ګولې کې چیرې په دوامدار توګه څوک مثلا استعمال کی د زړه ناروغي نه پیدا کیږي
نو په دوامدار توګه مثلا هغه چیرې زړه سالم اوسيږي او د دې دوا استعمال بیا ته نقصانات را پیخوي چې مثلا د زړه ریټ راټیټوي یو څو نقصانات لري او نارمل کسان باید وانه خلی
دوستانو خبرونه هم دغلته پایته رسیږي یادونه کوم چې په خبرونه کې د زړه د ناروغي یو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد صاحب ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه
هم مننه تاسو نه هم چې موږ ته موقعیتي وخت راک او موږ هم را دعوت کړو
ډیره زیاته مننه اوریدونکو له تاسو هم د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مهروي ته لا پامن
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ایم کل کندیموی زور است جبید
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مدن؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو